وقت مو بخير. د افغانستان د ډیپلوماسي دستګاه د طالبانو په واکمنۍ کې په کوم وضعیت کې ده؟ د طالبانو د حکومت پر مهال د افغانستان سفارتونه له کومو ننګونو سره مخ دي؟ افغانستان کې سیاسي حالات د افغانستان ډیپلوماتیک اعتبار څومره له ګواښ سره مخ کړی؟ په اوس وخت کې د نړۍ سره د افغانستان ډیپلوماتیک اړیکې په کومه کچه کې دي؟ نن په دې او په نورو پښتنو د پروګرام د ځانګړي ملما سره خبرې کوم. او د طالبانو د ښځو ضد سیاستونو ته د نړیوالو په اندېښنو او د طالبانو په دریز هم لنډه کتنه لرو. که څه هم طالبان په دوامداره توګه له ښځو سره د چلند په شمول پر ښځو پر خپل تګلارو باندې نړیوالې نیوکې رد کړې دي، خو د دوی دې چلند ته اسلامي نړۍ په کوم نظر ګوري؟ په دې ټولو پښتنو زما به بل ملما خبرې وکړي. تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام ګورئ. زه ګالیانا نورستانې ما خبرونه په څو لنډو خبرونه پیلوم. په افغانستان کې د طالب مشرانو د دې ډلې د نوي امر بالمعروف قانون په حق له ملګرو ملتونو په اعتراضونو انتقاد کړی او په دې حق له اندېښنې به اساس بللې دي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله روزمیری دی کارلو د طالبانو د قانون په حق له ویلي چې دغه قانون پلي کېدو دوام به نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادغام مخه ونیسي. مجاهد بیا پرون دوشنبه په دې اړه خبره کړې. خبر پاڼه کې ویلي دي چې غیر مسلمانان د لومړی په اسلامي قوانینو ځان پوه او درناوی دي وکړي. نوموړي ویلي دي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بې ځای اندېښنې د دوی په دریځ اغیز نشي کولای. بلخوا د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون ته په کور دننه او بهر د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې د قانون حیران او اندېښمن کړی دي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د دې قانون پلي کول د بشري حقونو اړوند له ټولو هغو مکلفیتونو او تړونونو څخه سرغړونه ده چې افغانستان یې غړی هیواد دی. اروپایي ټولنې د طالبانو غوښتي چې د سیستماتیکو تیرویو تا دی دا پای تکی کیک دی کنه لنریوال و سربه دا طالبانو دا اریکو عادی کولو لپاره خند بگرزی. دا غطولن لیکلی چه لنری سره دا طالبانو دا اریکو عادی کولو لپاره لأفغانانو سره دا جمنو پلی کول شرط دی. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نن په کوټه کې د بلوچستان د اعلی وزیر سرفراز بکتی سره په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې دوی په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو اراده نه لري، خو د په وینا د ترهګرو له منځه وړلو لپاره به ایالتي حکومت له ایالتي حکومت د هرې پریکړې ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې نور د ترهګرۍ له منځه وړلو وخت راغلی دی او دوی به د ملک له دښمنانو سره هیڅ خبرې اترې ونه کړي. شهباز شریف دا سرګندونې نن په اسلام آباد کې د ائتلافي کابینې هغې غونډه کې چې د بلوچستان د امنیتي حالاتو تر څنګ پکې پر یو شمېر نورو موضوعاتو بحث شوی کړی دی. شهباز شریف غونډې ته په وینا کې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د وژل شویو عامو خلکو او امنیتي عسکرو یادونه کړې. خدای نه دی ویلي چې دا بریدونه چا کړی دي. بلخوا نوموړي په خیبر پختونخوا کې د ناامنۍ پیښو ته په اشاره یو ځل بیا تور پورې کړی چې دا د ناقانونه ډلې تحریک طالبان او پاکستان هغه ترهګر دي چې د افغانستانه بریدونه کوي. په داسې حال کې چې په دې درې کالو کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت ونه پیژندل شول، اوسمهال د ګاونډیو هیوادونو روسیې او ترکیې په ګډون په ډیرو لږ هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د طالبانو په لاس کې دي. خو په لویدیځ او په نړۍ نورو په نورو برخو کې لا هم د پرزیدلي جمهوري نظام او د بیلابیلو ډلو استازي د ډیپلوماتانو په توګه کار کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د زمری په نهمه د لویدیز په یو شمېر هیوادونو کې ډیره افغان وګړو ته د افغانستان د ډیپلوماتیکو استازولیو قونسلي خدمات به اعتبار اعلان کړل. د تیر جمهوري نظام د سفیرانو او جنرال قونسلانو د همغږي شورا د طالبانو د اقدام په ځواب کې ویل شي دوی به ملی قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په اروپا، امریکا، کانادا او استرالیا کې له کوربه هیوادونو سره به همغږی افغانانو ته قونسلي خدمات جاری وساتي. اساسي خبره دا ده چې د وضعیت د افغانستان ډیپلوماټیک اعتبار څومره لګواخ سره مخ کړی. د افغانستان ډیپلوماسي دستګاه ته نړۍ یا د نړۍ هیوادونو په کوم نظر ګوري؟ په دې په نورو پښتنو د پروګرام د ملمه په پا پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی صاحب سره خبرې کوم چې د شیوا د سکایپ لارې په خبرونه کې را سره مل شوې ده. داوودزی صاحب ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه کور مو ودان چې مونږ ته وخت راکړ. پښتنه به دا سپای کوم داوودزی صاحب چې د طالبانو له خوا د افغانستان واک په بهر کې د دوی د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو پر وضعیت اغیزه کړې. په اوس وخت کې د نړۍ سره د افغانستان ډیپلوماټیک اړیکې په کومه کچه دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه ځانګړي قدرمن اوریدونکو او اوریدونکو ته کوم سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام.
دا یو بي سابقې حالت دی. په پیر کې موږ داسې نظامونه لرو د لې چې ټول نړۍ سره اړیکې کې نه وي، اما سفارتونه خلاص ول او خدمات ارزه کېدل. خو اوس ګرچې په دې وروستۍ کې د تعامل سطح یا د ډیپلوماتیک اړیکو سطح لږ لوړه شوې، اما په منطقه کې په لویه نړۍ کې په غربي نړۍ کې بالخصوص هلته حالت بل شکل دی. خبر د پوربا ملک دا پوربا ملک چې د افغانستان سفارت وایي چې په دوام ورک کار ته تر څو چې موږ د طالبانو رژیم په رسمیت پیژنو سفارتونه دوام ورکي. نو دا یو عجیبه حالت دی. د افغانستان اعتبار ته ضرر رسولی، د افغانستان پاسپورټ، د افغانانو نور اسناد ډیر بې اعتباره شوي. د مجبوریت د مخې کوربا ملکونه مني.
د اوزه سبو تاسو ویل چې دا د مجبوریت لمخې دوی مني، خو دې وضعیت د افغانستان ډیپلوماټیک اعتبار څومره له ګواښ سره مخ کړی؟
ټیپیک ګواښ سره مخ دی. اول خو د ملګرو ملتونو کرسۍ د طالبانو سره نه ده، هغه حاکمیت چې په کابل کې مستقر دی د هغې سره د ملګرو ملتونو کرسۍ نه ده. لوی ملکونو سفارتونه نشته دي. گرچه د طالبان دیپلوماتیک دستگاه ډیر کوشش کوي، اما قندار نه چې کوم فرمانونه صادریږي بیا د دوی کوششونه د شعاع لاندې راولي، دوی لاسته راوړلو ته ضرر رسي. داسې ښکاري چې قندار ته دا هېڅ مهمه نه ده چې نړۍ کې دوی سفارت ولري که ونه لري، دوی په رسمیت وپېژني که ونه. دوی شاید نورې اجنډا ولري چې ته کره کره به معلوم شي. یوه دغه اجنډاونه خو اداره چې د افغانستان خلک ځوري، یعنې دغه سفارتونه چې نورو ملکونو کې خلاص دي خو افغانانو ته خدمات وړاندې کوي، دا دغه ملکونو خلک ته نه وړاندې کوي. دا ښکاري چې قندار کې حاکمه ډله د افغانانو ځورولو پسې راوتلې. په هر ځای کې چې افغانان دي هغوی ته سختي راولي، هغوی باندې محدودیت وضع کوي، که دوی ملګرنه دي که بیرون دي. خو دغه ټول مسایل د افغانستان اعتبار ته په مجموع کې ډېر شدید ضرر رسولی. افغانستان د انزوا خواته روان دي.
داوودزی صاحب، تاسو پوهیږئ چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو حکومت ته سفارتونه وسپاره چې اکثریت افغانان دې ته غبرګون وښوده، او ځینې د پخواني حکومت چارواکي هم یعنی حیران شول. دې کار د افغانستان پر بهرنیو مامورینو هم اغیز وکړ. د دوی په کارونو باندې یو شمېر خو بیخي دندې پرېښودلې او وین غوښتل چې د طالبانو د حکومت سره دوی کار وکړي. خو پښتنه دا ده چې دوی څنګه په دغو هیوادونو کې وشو کولای چې دغه د افغانستان ډیپلوماسي دستګاه یا کنسولګری یا سفارتونه دوی په لاس وهلي؟ یعنی دا پر د افغانستان پر بهرنیو د طالبانو بهرني تګلارې د دوی پر وړتیا یعنی اغیزې درلوده، یا که داسې وایم چې د نورو هیوادونو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې بیا دا څومره اغیزه کوي؟ دغه د دوی وړتیا ښیي چې دوی قوي ډیپلوماتیکي وړتیاوي درلودلې چې دغه هیوادونو ته قناعت ورکړه چې بلاخره دغه سفارتونه یا د دې سفارتونو چارې ترلاسه کړي، او بل دا چې دا به نور هیوادونه څومره وهڅوي چې ورته کار وکړي.
ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې دوه دلیل دي. یو خدای دې چې په منطقه کې او په نړۍ کې رقابتونه دي د میکونو ترمنځ په یو ملک د طالبان سره سخت دریځ ونیسي، بلکې لږ نرم نیسي. مثلا چین او روسیه یو خوا دي، امریکا په مشرۍ باندې غربي نړۍ بل خواته ده. نو چین اول دا اقدام وکړ چې طالبانو سفیر ته رسمي پروتوکول ورکړ، خو بیا یې وویل چې په رسمیت یې نه پېژني. بیا وروسته د متحده عربي اماراتو منځنۍ آسیا ځینې ملکونه د دې علت زما په فکر دا نه دی چې د طالبانو د ډیپلوماتیکې دستګاوې لاسته راوړلې وي، ځکه د هغوی کارونه د قندار د خوا خنثی شوي دي. دا په حقیقت کې د دغو ملکونو خپلې پالیسۍ دي، د خپل ګټو محاسبه ده، او په دې ضمن کې بیا د افغانانو ناخوالې دي. د کوشش کې چې افغانان ته کومک ور ورسېږي، یو نوی تعامل موجود دی د کومکونو په رسولو کې. مثلا متحده عربي امارات اوس یو د هغو ملکونو نه دی چې مقرر پروازونه لري افغانستان ته. دلته سفارتي سطح باندې اړیکه نه وي، بیا دا پروازونه ضربه خوري، دا پروازونه مختل کېږي. پروازونه چې مختل شي افغانانو ته ضرر رسېږي. نو دا یو دلیل دی د دې چې زما په فکر باندې او بلا دلیل هماغه د منطقې په سطح او نړۍ په سطح رقابتونه دي. دا په دې نه منجر کېږي چې دا د غربي نړۍ د فشار لاندې راولي چې هغوی عین اقدام وکړي. غربي نړۍ په اصولو باندې روانه ده، اروپا اتحادیه، خپله امریکا، شمالي امریکا یعنی امریکا او کاناډا، استرالیا، همداسې نور ملکونه دي چې د دوی متحد دي، آلمان، فرانسه، دوی په یو خط باندې دي، دوی په اصولو روان دي. تر څو چې طالبان د خپل دریځ بدل نه کړي د افغانستان د خلکو په حیثیت کې، دوی دریځ د افغانستان د خلکو په حیثیت کې د نړۍ د سوال لاندې دی.
بله، د اوځي سپ تاسو مخکې د څو هیوادونو یادونه مکړه چې هلته په افغانستان د افغانستان سفارتونه د طالبانو د استازو لخوا چاري مخه تهزي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی حکومت په لندن، بلجیم، سویس، اتریش، پولند، ایتالیا، فرانسې، برلین، بون، یونان، سویدن، ناروې، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سیاسي استازو لخوا ورکړل شوي حقوقي اسناد به اعتبار اعلان کړي او پر وړاندې هیڅ راس مسولیت نه لري. په ورته وخت کې بیا افغانستان د جرمني په منشن خار او د اروپایي ټولنې په نورو وړو هیوادونو لکه چک جمهوریت، سلواکیا، دنمارک، ایرلند، هالند او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم سیاسي استازولۍ لري چې ظاهرا د طالبانو له حکومت سره په اړیکه کې دي او قنصلي خدمات یې طالبانو ته اعتبار لري. دغه دوه ګونی ډیپلوماسي ته بیا تاسو په کوم نظر ګورئ؟
مدا بیا هم دوه خلګي یو واخ د خپل افغانانو دي، د افغانانو چې کوم اسناد په کار دي د مهاجرت لپاره، د اقامې لپاره، هغه کوربه ملک مني، هغه چې ورته اجازه ورکړي چې سفارت خلاصي، قنصلي کارونه خلاصي، نو هغه اسناد چې دغه سفارتو قنصلیانو ته تایید شي کوربه ملکونه مني. اما په لاس دا دی چې دغه هیوادونو اتباع چې کله غواړي افغانستان ته سفر وکړي د دې سفارتونو نه ویزه ولري، نو دې معنا دا ده چې طالبان به هغه ویزه نه مني، اعتبار به نه ورکوي. په هغه صورت کې به بیا د همدغه ملکونو وګړي هغه ملک ته سفر کوي، اول چې د هغه ځای نه صادر شوې ویزه مني، هلته به خپله ویزه اخلي، بیا به افغانستان کې.
د اوځه سپ تاسو خو د افغانستان په تیر حکومت کې سفارت کړی او په نړیوالو قوانینو او د ډیپلوماتیک اصولو باندې ښه پوهیږي. طالبانو په ډاګه ویلي دي چې اوس مهال دوی پر افغانستان واکمن دي او په بهر کې د افغانستان سیاسي دفترونه باید دوی ته ورکړل شي. خو خبره دا ده چې ملي قوانین او نړیوال مقررات بیا په دې برخه کې څه حکم کوي؟ یو هیواد چې رسمیت ونه لري حکومت، او په ټول نړۍ کې دوی وشي کولای چې ډیپلوماتیکې اړیکې او قنصلي چارې یا سفارتونه ولري، دغه مقررات ملي او نړیوال څه حکم کوي بیا په دې برخه کې؟
واکمنی اواز کافی نه ده، باید ټول نړیوال تعاملات او معاهده دوی اومنی، د جنیوا کنونسیون اومنی، د هغې په مطابق باندې عمل وکړي. یعنی حاکمیت کافی نه ده دې لپاره چې نړۍ دوی ته هغه حیثیت ورکړي چې نورو نورمال ملکونو ته ورکړي. دوی په افغانستان باندې حاکمیت لري، دوی حکومت شکل نه لري، دوی د دولت هغه تعریف نه ده حاصل کړی چې کوم نړیوال تعریف دی تفکیک د قواو نشته اساسي قانون نشته دی او امدار از د خپل اتباع او حقوق اساسي حقوق نه مراتی یا خصوصا د نیم اتباع چې میرمنې دي د هغوی حقوق یې کاملا نقص کړي دي نو په دې بنا باندې اوس یوویشتمه پیړۍ ده په یوویشتمه پیړۍ کې رسمیت پیژندل او تعاملات ځان ته تعریف لري او ځان ته سطوح لري په یو خاصه سطح باندې نړۍ دوی سره تعامل کوي هغه د افغانستان د خلکو لپاره هغه خلک چې دننه په ملک کې دي یو مهمه نقطه چې دوی نه دي متوجه ورته خو نړۍ متوجه ده ورته هغه دا دی چې اوس تقریبا نیم نفوس د افغانستان بیرون دی د ملک نه درې څلور میلیونه پخوا وو او د ملګرو ملتونو د ارقامو د مخې اته میلیونه په دې درې کاله کې وتلي دي نو دا خو تقریبا څه نږدې نیمایي نفوس د ملک نه بیرون دی شوروي اتحاد تجاوز وخت کې دومره موږ مهاجرت نه درلوده نو دا خلک چې ټول د شوقه خو نه دي دا خو دلته خپل حقوق نه ویني خپل آینده نه ویني خپل مسؤلیت نه ویني امنیت او مسؤلیت فرق لري تعیید امنیت به ای خو خلک مسؤول نه دي ځکه خپل ملک خوشي کوي نو نړیوال چې بیا داسې یو حاکمیت ته ګوري دا فکتور ګوري چې دا ملت ولې د دوی نه تښتي خو بله خبر دا هم ده چې ملت تښتي دغه ملکونو ته پناه وړي هلته هغوی دپاره بوج دی هلته هغوی دپاره مشکل دی نو ځکه زما په فکر افغانستان نادیده ډېر وخته پورې نشي نیولی نړۍ چون نورو ځایو کې ډېره مصروفه ده بېرته را ګرځي خامخا به د طالبانو سره ده خپل تعامل سطح هم د سطح د سر نه تعریفوي او خپله معامله به مور سره د سر نه صفا کوي ځکه اوس دا اته میلیونه یا لس میلیونه مهاجر دا یوازې د افغانستان مسله نه ده دا نړیواله مسله ده.
بله بله د اوزای صاحب یوه وروستۍ پوښتنه چې د چارو شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان ډیپلوماتیک یا ډیپلوماسي دستګاه په څو برخو ویشل شوی دی د افغانستان سفارتونو ناڅرګندتیا یا بې برخلیک پاتې کیدل په بهر کې متبید چې پر افغان اتباعو او ډیپلوماتانو هم بې تاثیر نه ده پاتې خو د طالبانو د بهرنۍ تګلارې مهم لومړیتوبونه څه دي او دا د دوی په ډیپلوماتیکو کړنو او بیانونو کې څنګه منعکس کیږي دوی ته څه لومړیتوب لري د نړۍ سره په ډیپلوماتیکو اړیکو یا تعامل کې
دوی واضح خبره ده دوی وایي نړۍ دې زموږ موقف ومني نړۍ دې زموږ استدلال ومني که تاسې دقیق شي دوی د مشرانو خبره ته وایي موږ به صرف هغه دلیل منو چې زموږ د اصولو مطابق وي نو دلته د دوی دریز د نړۍ پیسه کې دا دی چې موږ نړۍ ماته کړې ده او نړۍ دې زموږ استدلال ومني زموږ موقف دې ومني یعنی دوی هیڅ نوی انعطاف پذیري نه لري دوی هیڅ نوی نرمش د نړۍ او د نړیوالو اصولو په حصه کې نه ښیي نو دا دی چې دوی نیاز د یو رژیم وینزوا خواته تللي ممکن دوی په مشرانو باندې تحریمات هم ډېر شي ممکن چې دا ځینې کومکونه چې دوی غیر مستقیم ترنه مستفید کیږي دا هم کنټرول شي په دوی باندې چې دوی نه دین استفاده ونه شي کړی پار صورت د افغانستان خلکو ته مشکلات ډېریږي خو حالت همداسې دی چې تصمیم خود دوی په لاس کې دی او دوی ټول تصامیم غلط دي دا په دې اخر ورځو کې چې د امر بالمعروف یو نوی قانون پاس کړی دی دوی په دنیا کې ډېر هوا پیدا کړې ده ډېر هغه ملکونه چې زړه کې نرمش درلوده تعامل ساتي جګړه کړې وه د طالبانو سره اوس بیرته په خپل دریځ باندې دوباره فکر کوي او که داسې ځینې افواهات دي چې نوي نور فرامین هم شته دي که داسې نور هم راوځي بیا دغه د تعامل موجوده سطح هم شاید پاتې نه شي.
ډیره مننه کوم په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داودزی صاحب ستاسو د وخت او زمانې څخه کور مو ودان.
مننه ستاسو.
بخیر اوسئ. من نه کوم چې تر اوسه پورې د څل د پروګرام سره یاست په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیالې د طالبانو نوی قانون ته خبرګون خوده او ویلې دي چې دغه قانون پلي کېدو دوام به نړیواله ټولنه کې د افغانستان د ادغام مخه ونیسي بل خو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو څنګه راپور ورکونکي وایي چې ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر روزه وتنبایوا کندهار ته تللې وه او د هغو کروندګرو لپاره د بدیل فصلونو په اړه خبرې کړې چې په خوای کوکنار کرل. وتنبایوا په داسې حال کې کندهار ته تللې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د بودیجې په کمیدو اندېښنه ښودلې ده.
په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون د نافذیدو د اغیزو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په لړ کې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روز میری دی کارلو هم خبرګون خوده لري او ویلي دي چې دغه قانون پلي کېدو دوام به په نړیواله ټولنه کې د افغانستان د اعدام مهاونیسي او د خلکو په ځانګړي ډول د خځو ازادي به لا محدود کړي.
اخلاق او قانون چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د حاکمو چارواکو لخوا خپور شوی په بشري حقوقو او ازادۍ باندې په ځانګړي ډول د خځو پر حقوقو لا محدودیتونه لګوي. کچېره پر عمل کول دوام ومومي دغه قانون یوازې نړیواله ټولنې ته د افغانستان د سنیدو مخنیسی.
دا قانون ته په خبرګون کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ویلي چې ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي.
د دغه قوانين د پلي کولو سره طالبان درې پیغام لري. اول پیغام د نړیوالو ته کچېری تاسو مون سره تعامل کوي او کنه کوي مونږ دغه قوانين په افغانستان کې پلي کوو، او بل خوا ته د طالبانو د افغانستان خلکو ته هم یو پیغام لري. هغه په دې معنا دی کچېری تاسو په افغانستان کې ژوند کوي نه تاسو د یو غلام او برده په څیر بدل ته ژوند کوي، او بل خوا ته هر یو قانون چې دوی وزکی هغه ته د شریعت نوم ورکول کیږي. او خځو ته هم واضح پیغام ده چې تاسو ورځ تر بل په محدودیتونو سره مخامخ کیږئ. دا په دې معنا دی چې طالبان غواړي چې خځې د ټولنې نه حذف کړي.
لبل پلوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر مشر روز وا اوتنبای وا په کندهار کې دغه ولایت د ولی لمرستیال سره کتلی او د هغو کروندګرو لپاره د بدیل فصلونو په اړه خبرې کړي چې په خوای کوکنار کرل.
په هیواد کې د جرمي اقتصاد د مخنیوي په مخه اړینه ده چې د کوکنار او د کرکیلی مخمن یول شي، او دغه پروژه هغه وخت به ریل توپ سره سرته رسیږي چې همزمان د دغه کښت د توقف سره بزګرو ته د بدیل معیشت پروژه هم وړاندې شي. که چیرې د بدیل معیشت زمینه بزګرو ته مساعد نه شي، دا به په هیواد کې د بېوزلو خلکو او د بیروزګارو خلکو په ګراف کې لا هم زیاتوالی راشي، او دا باعث کیږي چې په هیواد کې د ټولنیزو امنیتي ستونزو موجب وګرځي.
میرمن اوتنبای وا په داسې حال کې کندهار ته سفر کړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د بودیجې په کمیدو اندېښنه ښودلې او ویل دي چې د بودیجې د کمښت لوی بیا خځې پرې کوي. احسان لاریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د نیمایي نفوذ یعنی د ښځو د لا زیاتې محرومتیا لور ته د یو بل ګام په توګه په نړیواله کچه غندل شوی. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر یې دفاع کوي او آن د اسلامي نړۍ عالمانو ته په دې اړه چلنج ورکوي چې د طالبانو د امر بالمعروف البته او نهي عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په دې ورستیو کې ویلي دي چې د نړۍ له عالمانو وغوښتل چې دغه وزارت د نوي قانون په اړه چې د ښځو حجاب رسنیو او د اسلامي شریعت د تطبیق مسایل پکې شامل دي پوښتنه یا اندېښنې لري دوی به لازم ځوابونه ورکړي. په دې حق له خبرو لپاره د سیاسي چارو د شنون کې عزیز مارش صاحب سره خبرې کوم چې دا شیبه د سکارت لاري په خبرونه کې را سره مل شو دی. مارش صاحب ډیره مننه کوم چې په دې لن وخت کې مو تراکه چې په دې بحث کې مو سره شریک شي. تاسو مارش صاحب ګورئ چې د ښځو ضد حکومتونه په دې درې کالو کې ورځ تر بلې زیاتېږي او سخت کېږي. پښتنه مې دا کوله چې نړۍ ولې د دې غمیزې په اړه چوپه خوله دي.
من نن از تاسو ته تاسو د نیکم پیغام ته دوه کارونه کوم سلام علیکم تاسو باندې کوم. خو طالبان راوسته سول د جغرافیه باندې حکم کړ بنا پر ضرورت دندلې و ما کله دې نه د جمهوریت سقوط کې جمهوریت پارکم باندې د دولت پر سر کې خپل کې دولت پر سر کې اوس سره پروتوکول لاس کې دلا او تر څو چې نجمن تر څو چې په ما باندې نه کوي هم غوښتن سره به دا چلند کې مخالفت وکړي تاسو یعنی ما را داشت که تا پیام مات کنم یا تاکنون زمان تاکنون تا کل اما بدی دستی نبینم دی نت را هم لی نکم ملت بندی نه ملت کم وفاداری کی پس گر تالی دین جلو یه دیگه تفاوت جد نور تکاری چاولات نده دیخار بچه ده داوطن تبا کیگی پراتونی که نسل خرابی یه روز تفاوت کیگو تیک کم وغیره نبینام در امر بالمعروف قانونم دوی دی کویتی دی کویت لقانون نقد اقتباس کرد متاسفان از این برخ ترخیص که از این برخ تاری دین جلو ده واقعاً دی جاب مسئله سر اختم ده خون جوینه باید کارس کن نسی دا مسئله به نیتره یا سلیقهی مذهب یا دین مکتبه ای دا تو میدی که او دلد تو طالبان گوره موافق میدی اکثر طالبان زوری رنگم پور بکیزی دی پومت باز دی خونزوی دی با دی دو طرف دار دی نه دی قانون دو طرف دار دی نه دا وضعیت منی تینگارم که چی باید کابینه دایمی جوره سی غیر مسئول چوکی داره کابینه بنی در ایک کار داوام منی که اساسی قانون باید جور کی مشارکت حکومت نور کسان تو باید اجازه ورکرسی باید او تر دارا محدود داده تر دارا روسسی یا پروژه رو دهلسی در تا با بل کار نداره دا کار وقتی و امدی تا با دوام مرد تاسم در او دارا دارا دازیاتر سیاسی مرکز پندار نم دا زوراور دا پیداری مرکز پرکابل کرده
بله اوس مارچ صاحب نړۍ څنګه کولی شي چې له یوې خوا د طالبانو کړنې وحشت ګڼي خو حاکمیت سره یې تعامل نورمال ښیي؟
نړۍ آماده نه ده، نړۍ مصروفه ده، نړۍ په اوکراین کې مصروفه ده، نړۍ ته ستونزې په عربي هیوادو کې پیدا شوې دي، په کوریا کې، په مصر کې، په لبنان کې، په اسرائیلو کې، یمن کې، سوریه کې، ایران ته دا مسائل زر مهم دي.
خو پدې مینس کې مارچ صاحب اسلامي هیوادونه بیا څه کوي؟ آیا دوی حتی د دې مسلې په اړه اندېښمن دي؟ آیا دوی حتی د مرستې هڅه کوي؟
نه، اسلامي هیوادونه خو موږ څه وګورو، همیشه پاکستان والا مخصوص هم پاکستان یا ایران افغانستان د خپلو ګډو دفاع لاسونې کولې او کمیشن یا اما خپل دغه ټول جګړه چې 50 کاله په افغانستان کې سل سعودي په پیسو سره یې معنی که څوک امکان کې دا جدا خبره دی دا موږ فلم د اپیزودې څخه دی خو له غواړي څنګه کارو خو چې دې سیاست کې غواړي سره دی وادونه یا پټونه کې وو پند اسلامي وادونه
خو د نړۍ په نړۍ کې اسلامي وادونه یوازې هم د ایران او پاکستان نه دي، نور اسلامي وادونه هم شته چې هلته هم اسلام پلي کیږي او اسلامي قوانین پلي کیږي. خو په دې اندازه چې په افغانستان کې له بده مرغه پلي کیږي، په دې اندازه په هیڅ هیواد کې نه دی. خو د اسلامي هیوادونو ورآخوا مارش صاحب، د نړۍ د ښځو د حقونو مدافعین او مخکښ سازمانونه او د دوی خوځښتونه چیرته دي؟ ولې یو متحدانه دریځ تر اوسه د ښځو د مدني حقونو دپاره نه نیول کیږي یا نیول شوی نه دی؟
په تاسف سره چې په ګډو د طالبانو ګاونډیانو هیوادونو ټول په دې باندې ټول په دې کې دغه وضعیت نه د بشر حقوق جابوي، نه انساني حقوق جابوي، نه شرعي حقوق جابوي. وخت ما ګوره و پنځه اسلامي هیوادونه دا ټول په دې باندې دي چې چا زور نه پرسیږي. دا پروژه د راغلي دغه جغرافیه تر وخته پاتې ډېر ګومان کېږي چې په 2015 کال نه وروسته له فبروري او مارچ دغه وخت به تغییر دنیا راګرځي او تغییرات به راولي. سیاسونو دا د نظریات همدا فکر کې همدې فکر کېږي رو دا وضعیت دوام کوي. طالبان په دریځ کې تغییر نه راوړي، نه نړۍ سره رابط غواړي، نه رابط جوړولی شي، نه یې فعال سپیس ساتلی. او د نړیوال افغانستان ته راسته ته ډېر راسته او ډېرې مختلفې کورنۍ په شمال د
افغانستان اوس د دې وضعیت دوام سره د افغانستان راتلونکی به څه کېږي؟ د ښځو او د ځوانانو دا هم یوه بله اندېښنه ده چې د ګڼو افغانانو سره شته. مننه کوم مارج صاحب چې په دې مرکه کې راسره ګډون درلود. کور ودان، په خیر وسئ. تشکر ډیر قدر من لیدونکو، په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو سلامتیا څخه مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خیر چاره ولرئ.